د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام ووري خو لومړی په مکرې خبرونو ته د افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسیدلی د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سایټ د خبر له مخې دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد کې شوې او قدرت یې دریخ تر په کچه 15.3 درجې و خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی د جی اف سایټ د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور تل کې و د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي د اکشنبې په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.1 درجې زلزلې خبر راورسید چې انساني تلفات یې نه درلودل طالبانو په هرات ولایت کې یو شمېر ښوونیز مرکزونه تړلي دي سیمه ییزو سرچینو دا خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده بل خوا ګڼو رسنیو او خبریالانو هم لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ننوتل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله پاینه حال کې پر خواله رسنیو هم د څو ښوونیزو مرکزونو په دروازو د طالبانو د یو مکتوب د لګېدو عکسونه خپره شوي دي په دې مکتوب کې لیکل شوي چې د هرات ټول ښوونیز مرکزونه به تر بل امر پورې تړلې پاتې وي د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې وه چې خاوند یې له څه باندې یو کال رئیس د طالبانو په بند کې دی د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپله اکس پاڼه د انا کوربت وینا خپره کړې او لیکلی دی چې دای او د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راولي طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا خاوند راین کوربت او دهغه یو جرمن همکار په شبرغان کې ونیول طالبانو د امریکایي تورن کړی چې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه خو د کوربن کورنۍ او ملګرو دا تور په کلکه رد کړی دی ایران د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکوي د ایران پوځ ته نږدې نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکوي چې دا کس د ایران په اهواز ښار کې نیول شوی تسنیم د دې کس د نیول کېدو د وخت له یادولو پرته ادعا کړې چې نوموړی د خوزستان ولایت په کچه د اسلامي دولت ډلې له مشرانو څخه او د داعش لپاره د ځواکونو په استخدام او روزنه بوخت و راپور نیول شوی کس له هغو جګپړو کسانو بللی چې په عراق کې له داعش سره د یوځای کېدو نیت درلود داعش ډلې د 2018 کال په جون میاشت کې په تهران کې د اسلامي شورا پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مقبره د برید په ګډون په ایران کې د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه د اروپایي کمیسیون ویان بالاس اوژ واري پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
په داسې حال کې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه دوام لري له بده مرغه په هغه هیواد کې بشري وضعیت له ناورین سره مخ دی له همدې امله اروپایي کمیسیون 110 میلیون یورو اوکراین ته ځانګړي کړي 100 میلیون یورو یې په اوکراین کې د عملیاتو او 10 میلیونه یې په مالدووا کې د اوکراین د کډوالو او د هغوی د ملاتړو ټولنو لپاره دي
د اوژواري په وینا له دې مرستې سره په اوکراین کې د روسیې په غبرګ د روسیې د جګړې په خبرګون کې د اروپای ټولنې د بشری مرستو ټوله اندازه 1.3 میلیون یورو ته ورسیده پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو او لا هم دوام لري او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربا هند له نیوزیلند سره نیمه پایلو بلري د دوی لوبه د ممبئی په ونګ دی سټډیوم کې ترسره کیږي د هند کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د ګروپی دور ټوله نه لوبي ګټلی او تر دې دمه د جدول په سر کې دی نیوزیلند بیا له نهو لوبو 15 ګټلی او د څلرم ټیم په توګه یې نیمه پایلو بیته لاره موندلې بل نیمه پایلو به پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ پلان شوې ده خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه راځي و باوری چې د طالبانو چارواکو په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال د افغان سوداګرو د ایسارو کانتینرونو د خوشې کېدو غوښتنه کړې.
د یو نفر درې سوه کنټینر یو کال باندې چې هغه خوراکي مواد دي، که چیرې دا خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي، دا ټول مواد له مابین ځي او وخت یې تیریږي.
معترضو افغان میرمنو د طالبانو په زندانونو کې د بندي میرمنو د خوشې کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش پر طالبانو تور پورې کړی چې د امریکا له مرستو د ځان په ګټه کار اخلي.
Taliban demands payoffs.
Taliban د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. Taliban د دیکتاتوري چې څوک مرستې ترلاسه کړي.
په یو بل راپور کې باوري چې په کندهار کې موسمي ناروغي زیاتې شوې.
دا کښنۍ چې دې د زلزلې د مخې تکان خوړلې دي، امې سینه بغل دي، ام د نستر خلې لا دي، ام دې جاړي.
نور مطلب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر جلیل عباس چیلانی سره کتلی او په دې لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسارو کانتینرونو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 3000 کانتینرونه په کراچۍ بندر کې ایسار شوي دي چې په لوی اندازه خوراکي او مصرفي مواد پکې دي. پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې چې اکثر دا مواد له مالیه پرته افغانستان ته لیږل کیږي او له هغه ځایه بیرته پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د دې کانتینرونو د خوشې کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیره بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په راپور کې راغلی عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینر مال خوشې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی تر مینز د دې ناستې په تړاو یو بیان خپور کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا په خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمایز سوداګري او اتصال پراختیا له تراګري سره د مبارزې په برخه کې په ډلیزو اقداماتو باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګري هدفونه د تراګري په وړاندې په مبارزې سره لا غښتلې کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستاني چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه یې له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د سې شمې پورز ازادي راډیو ته وویل
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغسې غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خوندي ناوړه تاثیر وکړي. د یو نفر درې سوه کنټینر یو کال باندې چې هغه خوراکي مواد دي، که چیرې دا خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي، دا ټول مواد له مابین ځي او وخت یې تیریږي. پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې، په هیڅ دنیا، په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره بیره په دې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل، د ماشین پرزې، کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجه لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي، هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د معترضو میرمنو د نامعلوم برخلیک په اړه د اندېښنو په دوام یو شمیر اعتراض کوونکو میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د هغو د خوشې کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د فعالان وای په زندان کې د اعتراض کوونکو خځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د یونیو په انتظار سره لا هم اعتراض کوونکې میرمنې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې میړه او منیشا صدیقی د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. فریدم نو سازمان د جولیا پارسی د وی همکارې شمیلا توانا یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې چې دا کوي یادې خزي د عدالت غوښتلو په جرم د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. په دې ویډیو کې شمیلا توانا د خزو د خوشی کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کوي.
مازنان متریز افغانستان از نه
موږ افغان اعتراض کوون کی چې د نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو له بنسټونو او حقوقو د نوچ پرختیا د بشري حقوقو په ارزښتونو باور لري خلالرو چې د دغه دریو اعتراض کوون کو خو د خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د افغانستان د خودجوش غورزنګ غړي پاریسا مبارز هم وایي چې طالبان اعتراض کوونکي خزي د دې لپاره زندانی کوي تر څو د دوی د عدالت غوښتنې غږ غلی شي.
د طالبانو له نظره میرمن پارسی مجرمه ده، خو زموږ او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو له نظره میرمن پارسی مجرمه نه ده. هغه یوه زړوره ښځه ده او کومه ښځه چې د بې عدالتۍ، محدودیتونو او د هیواد د اوسنیو ستونزو پر وړاندې مبارزه کوي، بې له شکه د بې عدالتۍ په وړاندې احتجاج کول جرم نه ده، زړورتیا ده.
د افغان خزو د خودجوش غورزنګ یوه بله غړې لیدا ادعا کوي چې د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجا صدیقی تر څنګ دوه نورې مظاهره کوونکې ښځې هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
هغوی هلته ووهلې او وټکولې، پر هغوی یې فشار راوړو چې د هغوی نورې ملګرې هم پیدا کړي، نورې نجونې پیدا کړي. دا د دې نښه ده چې د ندا جان له نیول کېدو وروسته دوی جولیا ونیوله. د جولیا له نیول کېدو وروسته یې منیشا جان ونیوله او له هغې وروسته د دوی دوه نور همکاران ونیول شول.
هڅه مو وکړه چې په زندان کې د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له خپلوانو او کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د ندا پروانی او خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې پروانی او خاوند یې لا هم په زندان کې دی او د خلاصون هڅو یې کومه پایله نه ده ورکړې. په زندان کې د اعتراض کوونکو میرمنو د خپلوانو او همکارانو د دعوو له مخې طالبانو د سپتمبر په 19 ندا پروانی، د هغې میړه او 4 کلن ماشوم ونیول، او وروسته یې جولیا پارسی او د هغه مشر زوی ونیول، او تر دې وروسته یې منیجا صدیقی په کابل کې ونیوله. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو نیول کېدل نه رد او نه هم تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو او بندي کولو د برخلیک او لامل په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یونما د دغو ښځو له نیول کېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوه راپور په خپرولو سره د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو د بشري حقونو فعالانو او مدافعینو نیول کېدو یادونه کړې او ویلي دي چې یادې میرمنې پرته له کوم دلیل د طالبانو له لوري بندیانې شوي دي. که څه هم ډېری هېوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې طالبان د امریکا بشري مرستې د ځان په ګټه کاروي. جان سوبکو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویل چې دا مرستې ښایي تروریستي فعالیتونه تمویل کړي. طالبانو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو 2 کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نا اټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوبکو د سه شمې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
to permit the implementation of aid projects.
Taliban د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. Taliban د دیکتاتوري چې څوک مرستې ترلاسه کړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي مؤسسو فشار راولي چې د دوی غړي خپلوان او متحدین استخدام کړي ترڅو د تمویلونکو لخوا د مرستو په ویش کې مرسته وکړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي مؤسسو فشار راولي چې د طالبانو اړوندو شرکتونو سره تړون وکړي.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړې. د سیګار په راپور کې چې په اړه جان سوبکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لاري نه دی موجوده.
د
سوبکو په وینا، طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان وایي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېره ځمکه یې له ماینونو ډکه ده. د سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د پرسونل ضد ماینونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1500 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان همداشان ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتره مربع ته ډیره کړې ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې لماینونو پاکی شوې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکی په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار په محدودیت هم اندېښنه خودلې. لدی سره د ماینونو د چاودنو ځینی قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وای ل کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې لامل یې لیدلې دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسیدونکو ناجی وای په خوا کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزل راټولولو پر مهال ماینو چاودید او ل دې پیښه وروسته د سترګو دید لا صبر کړ او د یو لاس ټولې ګوتې پرې شوې. هغه ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وه چې ماین پرې وچاودېده. په غوږونو کڼه او په سترګو دیدې له لاسه ورکړ، لاسې هم مات شو. په لرګیو پسېتله او لرګي راوړل چې ماین پرې وچاودېده.
د سمنګان اوسیدونکو خان نظر بیا وایي نږدې 1.5 کال وړاندې هغه مهال چې سرتیری و ماین پرې وچاودېد. نوموړی چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته وویل
زه سرتیری وم. د جګړې پر مهال په ماین وختلم، ورسمه پخا پرېښوه. زوی نه لرم، زه یې موشپک کزیزه کورنۍ مې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله یې ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنی حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسید هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری وو. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تور مني کنه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته، او هره میاشت 6 تنه چې ډېری یې ماشومان دي د دې ناچاوده توکو او ماینونو له امله وژل کېږي یا هم معلولېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
میل آنلاین ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د کراچۍ له بندر په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پرس اژانس په راپور کې چې د ورسپانه پرون سیشن بخبور کړی ویل شوی چې افغانستان له پاکستانه د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې له ګمرکي تعارفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاسه ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته له قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کانټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعارفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل آنلاین کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سیشن بې په ورځ اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یو له هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغې پریکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بې اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستاني چارواکو د سیشن بې پورز وویل چې له 3 لکه زیات افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانه په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2022 کال په دوبی کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ رد کړی. د ورسپانه په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربت په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړ کچه ډیپلوماتیکي او استخباراتي سرچینې آزادوي ترڅو د تبادلې یا نورو وسایلو له لارې د متحدو ایالاتونو د اتباعو خوشی کول خوندي کړي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دغه د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په کندهار کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دې ولایت د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي د هوا له سړېدو سره سم د کندهار سلګونه ماشومان په موسمي ناروغیو لکه په والګي، ټوخي او زکام اخته شوي او ورځ تر بلې شمیر په زیاتېدو دی.
د میرویس روختون د ماشومان په دې واټ کې په لسګونه ماشومان چې په بیلابیل موسمي ناروغي اخته دي بستر سیوی. د 15 کلنې شګوفې لس میاشتنۍ لمسۍ وروسته تر هغه په سینه بغل ناروغي اخته سوی چې په هرات ولایت کې کور د زلزلې لامل تخریب سو او دوی مجبور سول چې د منی په دې سړه هوا کې خپل ماشومان سره بهر د سړکونو پر غاړه شپې وکړي. شګو پوایي د سړې هوا لامل د لور ټول ماشومان ناروغ سوي او مجبور سوي چې کورنۍ کندهار ته راسي او دلته د خپل ماشومانو درملنه وکړي.
او دا کوچنی چې دی دا کوچنی د سیدی د زلزلې د مخې تکان خوړلې دی، امې سینه بغل دی، ام د نستر خولې لا دی، ام ډېر ژاړي. او دا لور چې مې دا کړ د کور یو لاړې د غسو نړې دی سره تباس نیمې کوچنیانې سم دي نیمې کوچنیان زما کړی دي نیمې سم دي نیمې کړ د نا جوړ دیوال لورې دا غسې دغه مې شخصي ته بیولې د دې مې چنایي ته راوستلې.
د کندهار ښار اوسیدونکي دولتو هم خپل مسی چی پرغنداب ولسوالی کې وسیږي د میرویس روختون د ماشمانو په دې څنګه کې بستر کړي. دا وایي د هوا لسړې دو سره ټول مسیان په تبي او ټخي اخته سیبي.
دې درغنداب د ادوی او چکی ځان د مونږ یاره نه وسوي دا کني دا څو دي په دغه په تخت دي نور شنیان دغه سیوی چې زه د دې شنیان غږ په دغه په تخت دي نو ما دې ته د مشر سره راوستي ما بل شنه یې تر اوسه چا سم بیا پښه ګنجینن مرتین زما راځي د څمر سره راغلی ترته دې ستاندی دا لکه دی یان دې ډیر کوشش تو سره کوي ډیر دا وای ور کوي ډیر نه دې ګر څه پرګرځي سينه بغل دې زګره تخت دې سبادا د امش کې روپې ورته.
په کندهار کې د هوا لسړې دو سره مهاله موسمي ناروغي زیاتې سوي چې تر ټولو ډیر ماشومان پرې اخته کیږي او پر روانو دوه میاشتو کې سلګونه ماشومان د موسمي ناروغي له کبله روغتون ته وړل سوي دي. د میرویس سبزوی روغتون د ماشومان د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي د دغه روغتون د ماشومان په واټ کې د بسترسو ماشومان ډیره برخه سینه بغل، زکام، ټوخی او نوري تنفسي ناروغي لري.
د سینه بغل واقعیت یا تنفسي واقعیت اوس ورځ په ورځ مخ په ډیرې دودي د دې لپاره چې اوس هوا سړه کیږي. نو چې کله هوا سړه کیږي دغه واقعیت هم ورسره ډیریږي.
روغتیا پلان وایي که کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملي نکړي او په سړه هوا کې خپل ماشومان ګرم ونه ساتي نو تنفسي او نورې موسمي ناروغۍ به ژوند ته خطر پیش کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا لسړې دو سره مهاله له پاکستان څخه تر 300 زره زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې ډیره برخه یې ماشومان او د غربت له امله خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویلي افغانستان ته ستانه سوي ماشومان له یوې جوړې جامو پرته بل هیڅ نه لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا. پاکستان جکمه ادعا لري د پاکستان د بد امنی په باب باندې او هغه دا تور لګی چې دلته د بد امنی د افغانستان کې تر هغه ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دې ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوې حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې نو نوې حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دي تر سره کړي نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجه موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده اصلا دغه پروژو ډیر مخالف ده. بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده. د سيزيني نور لوی پروژې دي چې دغه مخالفت ده کوي او اسلامي امر تر سره نه مني ځکه چې وستي پروژو
باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کوم د دغو غودر پر ځنګلې سوی دي د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی نو پروژې به څنګه سي ماتل سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.